پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه د 1399 کال د قوس لیندې شلمه د 23 کال د دسمبر 11 د از صفی الله ستانګزیم د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اوري چې په کابل کې نن یو موټر بم حمله شوې ده. په دې حمله کې څلور افغان پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. له هماره چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. او د برېتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. دغه راپورونه تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي. په پغمان کې نن چاودنه شوې ده. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می نن له یو شمېر اروپایي رهبرانو سره ګوري او پر برگزیت خبرې ورسره کوي او ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته د راتلونکي کال لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د خپل پارلمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امن هڅو د سیمې په هیوادونو کې د همکارۍ نوی ټکی پیدا کړی د سیاسي روغې جوړې لپاره د ټولو خواوو ګټې یو کړي دي. قریشي وویل ښې پایلې ته د رسېدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې د شو پایل ته د رسېدو لپاره باید امریکا، هند او د سیمې هیوادونه خپل رول ولوپوي. د قریشي د دې خبرو په جواب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
په دې اړه نور جزئیات ورسته اوریدلی سي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوې ده. نجیب دانش وویل چې د حملې ډیر جزئیات لا نه دي ورته معلوم خو هدف یې د افغانستان امنیتي ځواکونه و. په چاودنه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم لا څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می بنن د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د برېتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. تریزا می بنن په حق کې د هالنډ له صدر اعظم مارک روت سره ګوري او بیا به د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره د کتلو لپاره جرمني ته ولاړه سي. د برېتانیا صدر اعظم پرون په خپل پارلمان کې یو مهمه رایګیري وځنډوله چې د پارلمان ډیر غړي په قهر کړل. ټاکل شوی چې برېتانیا د مارچ په میاشت کې له اروپایي اتحادیې ووځي. د اروپایي شورا مشر ټینګار کړی چې د دې اتحادیې 20 نور غړي باید نور له برېتانیا سره د برگزیت پر موافقه باندې له بیا بحث او معاملې ډډه وکړي خو ویلي دي چې له برېتانیا سره به له اروپایي اتحادیې په وتلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکاک پرون وویل چې دا مرستې به 40 میلیونه یمنیانو ته چې د رواني جګړې له امله متاثره شوي دي او د دغه هیواد په سلو کې اویا وګړي دي ورسول شي. هغه خبریالان ته وویل چې په یمن کې بشري وضعیت په ناڅاپي ډول په خرابېدو دی. لوکا کویل چې ملګري ملتونه د سویډن، سویس او امریکا په مرسته د مرستندویو هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د 4 میلیارد ډالر پسپنې غوښتنه کوي. دا کنفرانس به د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې په ژنیو کې جوړ سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړي چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې رواني خبرې به نتیجه ورکړي. په یمن کې له تقریبا 4 کلونو راهیسې رواني جګړې زرهاو کسان به کور کړی دی او ویل کیږي چې لشتر لږه 8 میلیونه انسانان چې اکثر ماشومان دي د سختې قحطۍ لامل حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دي. ایو امریکایی چارواکی خبرداری ورکړی چې روسیه غواړي د شمالي ستریم یا نارت ستورم ستریم 2 په نوم د طبیعي ګاز د پایپلاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي. د انرژي د سرچینو په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرانسیس فانون پرون وویل چې روسیه د اروپا د لویدیځ خواته د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي او غواړي چې اوکراین خپله ولکه کې وساتي. نارد ستریم 2 پروژه له بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیه ګاز مخامخ د اوکراین لارې لویدیځې اروپا ته رسوي. دا پروژه له اوسني پایپلاین څخه چې په اوکراین کې تیریږي بېله ده. متحدو ایالاتو له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې یا د بالتیک سمندرګي له لارې د دغې پروژې مخه ونیسي او یا یې پلان بدل کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو د دولسو بجو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې.
معلومات تازه ما نشان میده که به اثر حمله 4 تن شهید و 6 تن زخمی.
دا هماره چې د افغانستان د سولې عالی شوراوی له پاکستان غواړو که څوک د افغانستان د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ممانعت دی ونه کړي.
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي دا غوی د کردار ادا کولو سره مخالفت و نه کړي.
د هلمند د مرکز لخکرګه ښار څلورمه حوزه له څلورو کلونو وروسته بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د پروګرام په دویم برخه کې هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته لرو. رازو لمړی موضوع ته د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه څلور سرتیري وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه نن سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوې ده. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات هم راټول کړي دي. تورمان صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې دغه حمله څنګه شوې او هدف یې څوک و؟
بله سرنګزی صاحب تاسو یو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکسنګ شتا سه هم ویل نن سهار د پغمان په قلعه ایدر خان کې یو حمله شوې ده. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو د چ نویت څو د دغه حمله رويټرز خبري اژانس یو امنیتي سرچینې د نوم نه خودل په شرط ویلي چې دا یو موټر بم حمله و او په افغان ځواکونه شوې ده. نجیب دانش د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې ازادۍ راډیو ته دومره ویلي چې په دغه چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. خو دا چې عمله څه ډول وه په دې باندې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرې چې ښاغلی دانش څرګندونې هم واور
نو 20 دقیقې انفجار شوه د قلعه ایدر خان مربوط به ولسوالۍ فرزو. احتمالا انفجار عملی انتحاری باشه. هنوز نوعیتش مشخص نیست. بالا نیروهای امنیتی افغانستان است. 4 نفر شهید داریم.
دا چې ویل هم ویل کیږي چې ممکن دغه امنیتي ځواکونه چې باندې چاودنه شوې ده د ملي امنیت ځواکونه وي. هڅه موږ په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو. هغه ویل چې وروسته به په دې اړه باندې څرګندونه کوي شاید هم په یو خبری کانفرنس کې. خو دا چې په دغه عمله دقیقا په چا شوې تر اوسه پورې جزئیات
نه کوم
په دې معاملې مسولیت هم تر اوسه پورې چا نه دا خسته رسنګ ځي.
کور ودان اجمل تورمن کابل له مخ سره خبري کولې و موریدل چې په کابل کې په یو چاودنه کې لکټر لګه څلور افغان سرتیري وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دغه چاودنه په پغمان ولسوالۍ کې شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي که د افغان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي، دوی ورته هرکلی وایي. د دغه شورا مرستیال قاضي امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل باید پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي او د کوم بل هیواد د مرستې ممانعت هم ونه کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلی وقاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده، موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغه سي ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دی پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لار ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې پر اوسو کې موږ سره مرسته کولای شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کیږي او طلبای کوي. نو ځکه موږ وایو چې هنم یو د هغه جملې نه ده چې هیوادونه نه ده چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان سولې علي شورا له پاکستانه غوښتي چې د افغان سولې په برخه کې د بل هیواد د مرستې ممانعت ونه کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم باور لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. لړې له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په مسله کې د هندوستان راګړېدل څومره مهم دي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو نه د افغاني سیاست د نه تمثیلي خبر اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی، دا یو تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله، خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپله واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنۍ کیږي، ټکنۍ کیږي، سوله نه راځي یا خیر نه خطا قیمت لوړیږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې یا هم په هندوستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی، اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی د پاکستان او هندستان باندې په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، هم بل وګړي پدې کې موږ د هندستان نقش نشو زغمل د افغانستان په موراتو کې.
مګر نن چې کله خادم صاحب، خادم صاحب هم دغه خبره چې تاسو کوي هم دغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خوشینی خودلې دا د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل چې وای چې هندستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما د خالت و کې د دوی په وضعیت کې تغییر پسما
په جګړه کې تر ډېره پاکستان ګټه وا ولی سول چې دا تر ډېره هدا پوری کار غوړي، زیار غوړي، هماهنګي غوړي. پاکستان غوړي چې دغه مسؤلیت د هندستان سره نمایي کی یا حد اقل د هغوی خپل کرا شامل کی. دوی اساسي مسله دا چې پراتونکو کې غوړي چې دنیا ته دا وخه چې موږ هم په تاکتیکی لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سټراتیژیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. پریم اساسي مسله دا ده چې چې تا مسله زندنې کېږي، خرابې کې نو د مسلې تر ډېره هدا پوری تاریخي مسولیت په هندستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا پښتون روان دي د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
مرکه مو واورید د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم او د افغانستان په پروسه کې د هندستان راګړېدل او د سولې پرخه کې د هندستان په مهم رول باندې ټینګار وکړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اجمل تورمان وای.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وی ټاکل شوی چې را روانه پنځشنبه دغه هیواد د سوداګریزو مالونو امتحاني محموله له تورغندۍ بندر نه د ترکی اروپאי خارون ته حرکت وکړي. دغه وزارت وی مسافر کو کندینن ازادي رډیو ته ویل چې په دغه محموله کې چې په نه موټرو کې به باروي پوختار ممیز او د هندوانو او کنزلو تخم شامل دي. نوموړي دغه شان ویل چې روسه تر دې به د افغانستان سوداګریز مالونه د موټرو او هم د ریل په واسطه اروپאי هیوادونو ته ساتل کیږي. کو کندی تکړه چې دا مسیر د افغانستان د صادراتو د پراختیا او د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او اروپאי هیوادونو سره د نخلولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دی. د افغانستان په شمال ختیځونکو د نیالګیو کې نوولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې څلور درمې ولرونکو باغونه جوړیږي. د کرنې وزارت د بڼوالۍ د ملي پروګرام مسولین وایي چې د دغو نیالګیو لګښت 2.2 میلیونه افغانۍ دی چې 50 سلنه یې بڼوال ورکوي. د دغه پروګرام رئیس محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د نیالګي وچکالۍ او اقلیمی بدلونونو ته په پام سره داسې انتخاب شوی چې او به کمی خوري او په للمیز مکو کې کینول کیږي. د شمال ختیځ زون بڼوال له دې پروګرام هرکلی کوي، وایي چې په دې سره به د دوی په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1160 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره وړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 2.50 او یو لیټر ډیزل په 5.50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 اتیا پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 30 پولا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 45 پولا، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ او 90 پولا، او زر پاکستانی کلداري 543 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقه د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. تریزا می د دغې موافقه په اړه د بریتانیا په پارلمان کې یوه مهمه رایګیری هم ځنډولې. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له کومو اروپایي مشرانو سره ګوري او په څه باندې به وغږیږي؟
مستنځي صاحب، د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په هاګ کې د هالند صدر اعظم مارک روت سره وګوري، او وروسته به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره د لیدو لپاره برلین ته لاړ شي. مې هڅه کوي چې له اروپאי اتحادیې څخه د بریتانیا د وټلو په اړه شوې موافقه چې په کور دننه د اپوزيشن ګوندونو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي او ژغوري. د اروپאי شورا رئیس ډونالد توسک بیا ټینګار کړی چې د اروپאי اتحادیې نور وښتغړي هوادونه به د بریگزټ د موافقه په اړه له سره غوړونه کړي، خو مشان کولای شي چې د هغې د تصویب لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې له بریتانیا سره مرسته وکړي. توسکو ویل د اروپایي اتحادیې مشران به په دې اړه د بروکسل په سرمشري ځکه چې ټاکل شوې بل سبا جوړ شي بحث او خبرې وکړي.
مننه. تریزا می ولې په پارلمان کې له اروپایي اتحادیې سره د شوې موافقې په اړه رایګیری ځنډولې ده؟
د بریتانیا صدر اعظم په پارلمان کې په دې اړه رایګیری هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي وکیلان هغه رد کړي ځنډولې، او په دې هیله چې له اروپایي مشرانو سره وکولی شي یوه بدیله موافقه ترلاسه کړي بیا یې لیدنو کتنو ته مخه کړې ده. خو د بریتانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر جرمی کوربین په ګډون اکثره وکیلان د می پر دغې پرېکړې چې له اونۍ راهیسې په ټینګار ویلي چې دغه معامله به مخته یوسي ډیر په غوسه کړي دي. کوربین ویلي چې می پر وضعیت خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. ډیر وکیلان په دې باور دي چې د می دغې موافقې په کور دننه سیاسي مخالفتونه ایجاد کړي، او هم د بریتانیا د اسارو یعنی پاونډو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د بریتانیا په پارلمان کې به د بریکزیت د موافقې په اړه بیا کله رایه اخیستل کیږي، خو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو لپاره پر دغې موافقې د رایه اخیستو لپاره وروستی مهلت د جنوري 1 تعین شوی دی.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د بریتانیا د صدر اعظم د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تمه ده تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لخکرګاه ښار څلورمه امنیتي حوزه وروسته له دریو کلونو افغان ځواکونو ونیوله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې له افغان ځواکونو سره د باباجي عملیاتو ته تللی، وایي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري، او هلته د وسلوالو لخوا کرل شوي ماینونه د باباجي د اوسیدونکو په خاص ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړي. هغوی ویلي چې د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پریمانه مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی ته به وکشو.
افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر له امله خبرداری ورکوي چې د باباجي او چانجیر پر تازه پرانستل شوې لار تګ راتګ کوي. دا مې د تیرو څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیاتو یوې سیمې ته د همویو ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجیر څخه پر فرعي سړک باباجي ته د لارې په اوږدو کې د تیرو دریو کلونو سختو جګړو اثار ولایم پریمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب شوي دي، او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده شوې. پولیس د مین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د باباجي او زیته نارسیده پر یوه اکمالاتي ټانګ سوې ده. ماینونه ډېر کرل شوي دي، ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده، خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي، او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه شوروي. د سیمې خلک د حکومت څخه مرستې غواړي، او د نامنو او دوامدار جګړو له امله د بندو او اوږدو لارو په پرانستل کېدلو خوشحاله دي.
اوس خو دغه د لارې لس په خپل پر لار باندې ښه سم روان وي، شی مشکل نشته. مخکې خو لارې بندې وې، پر کچه ولارې به تللو، مریض به شی و، هغه به مو نهسو تر هغه ځایه رسولی. دا سیمه نن خلاص شوله، نن دایي موږ فرالو، تر اوسه نه یې فراغلي. پرون لا دغه منچکې باندې و.
خلق خوشاله دي چې لارې خلاصې وي؟
خوش خوشاله یاره، وویني خوشاله دي.
اوس خوشی نهسته، اوس خو دغه عسکر چېره تېرېږي، موږ په دغه لارې خوشحاله چې د زموږ لارې سره پاتې سولې شي. اوس مثال موږ را روان سو، دغه ټکټر مالته ډک ولاړ.
حکومت سره غواړو چې اوس موږ ته امن راولي. امن خو موږ تاسې خوښ دی، د ټولو اسلام خوښ دی. موږ تاسې موږ واده دی، دا نن اوس موږ خپل واده راوړو. د بولان څخه را روانې چې ابزیه ته ورسو، یو پارچا امر دین راواخو چې موږ ته مانا په لارې بیا یو څوک تکلیف رانه کوي، شیرانه کوي. پکات یو دوه موټر بیا یې بالا بیا هم نه.
که څه هم طالبان د ډیرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي، خو د افغان سرتیرو مسولین چې تازه د نادالي لوی مانده او د ښار څلورم حوزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده، وایي د تیرې یوې اونۍ پروانو عملیاتو کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوند کل اردو د دریم لیوا درستیزوال ډګروال حنیف الله شینواري راته په باباجي کې وویل طالبانو مقاومت نه دی کړی، خو د هوا د لارې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته درانه تلفات وراړولي دي.
د باباجي اوزا په صورت کلی باندې ان شاء الله تصفیه شول د دشمن ستون تنه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ د مخامخ د اوزی مقر او د اوزی مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده، د خاورو سره برابر شوې ده. تاسو ګورئ او ټولو ته در معلومیږي
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې بابا جی د وسلوالو طالبانو لاس ته لویدی او افغان سرتیری ترې راوتل، ګڼ شمېر تسلیم سول او شاوخوا سل تنه د لارې په اوږدو کې د طالبانو په بېلابېلو نښتو کې ووژل سول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوښیست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تور معنا ورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه بیلابیل مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال اسدالله ظاهری په اوله لیکلي چې د ښاغلي داودزي په هڅو سره به د افغانستان د سولې لارښود اوسنۍ وضعیت ته په کتو جوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د سولې په لارښود له سره کتنه وشي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي چې ولسمشرې مڼې تېره شپه اعلان وکړ چې عمر داودزي د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي او دغه شان د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه ټاکل شوی دی. پلوکه ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو سره په هیواد کې د سولې په خاطر د خبرو اترو موضوع ګرم ده او په یاده برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او طالب استادو سره کتلي دي. د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمن طالبانو سره د خبرو لپاره د نظر یووالی نه دی موجود او دا هم نه ده معلومه چې طالبانو سره باید څوک خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې لومړی باید طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره اختلافات حل شي، مشوره وشي او یو ملي اجماع رامنځته شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. ورځپاڼه لیک د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم دخیل کړل شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي چې د افغان سولې پروسه له حساس پړاو څخه د تیرېدو په حال کې ده او د یادې پروسې د کامیابیدو لپاره باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع جوړ شي. ویسا دا هم لیکلي چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره حکومت او احزاب باید ګډ پړاوی وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سولې د مرکچی پلاوی غونډه جوړه شوه. په مطلب کې راغلي چې په غونډه کې ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي او ټینګار وشو چې مذاکره کوونکي پلاوی د حکومت او خلکو ملاتړ له ځانه سره لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا افرانیم د کندهار خبرې کوم. د رئیس صاحب جمهور رئیس موږ راخواستی د غوښتنه ده چې په لنډ وخت کې دي ورور یو سرنوال وټاکي چې دغه ورور زورواکي چې کوم دي دا اوس هغه زورواکي خو هغه چې ټوپک ورسره یې ورور خو جلا دی خو دې ټینګیږي روان دي. دغه ورور د موسې چورکړي دي او دلته دغه کانالو پیسې وړي دي، د بندو پیسې وړي دي. په ښار کې ورور دغه ډېر خلک داسې شته چې هغه ورور دلته داسې رسب مځکې او نور داسې کارونه کړي دي. سرنوال یې وټاکي ورور چې سرنوال هر ولایت ته سفر وکړي چې په هغه ولایت کې ورور هغه خلک هغه سړی ورته مشخص کړي. وخت نه نیسم، ازادي راډیو سمننه چې زما پیغام نشته.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. د ولسمشر اشرف غنی ته غوښتنه لرم چې په هیواد کې د ټولو 14 خونکو لپاره د لیسانس زمینه برابر شي او د 14 خونکو په ماشونو کې هیڅ کوم ډول زیاتوالی نه دی راغلی. 14 خونکو ته باید د سم زمینه هم برابر شي او همدارنګه د دوی ماشون ته هم خاصه پاملرنه وشي.
السلام علیکم. ریان زاده شمس الحق د کنړ ولایت د چکی دری ورساره نیم. زمونږ د سامتول کلی سره کوم نشته د مکتب هم نه لري او باقي دا تعمیر د مکتب جوړ شي او سره کوم نه لري باید زر تر زر زمونږ دا مشکل حل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته وغوښت په ټول افغانستان کې دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلا شر پنځه باندې خبرونه لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره شي، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي،